په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن یک شنبه د 1399 مریز کال د وری حمل د میاشتې ولسم نیټه ده چې د 2020 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري. قدر منوریدونکو، زه اجمل تورمان یم چې تاسو ته د ازادي راډیو د نن ورځې لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوم. د نورو راپورونو ترڅنګ به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان د برخې د مشور اسلم فاروقی د نیولو خبر ورکړی دی. خو تر هر څه د مخه خبرونه، د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله ورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. چین پرون د اپریل په 14مه په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه واوري. لومړی هم کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 14مه وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي چې په اسلم فاروقي مشهورو له خپلو نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ندی ویل شوی چې هغه دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دی. هندوستان ټایمز رسپانې پرون په کابل کې او نوې ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په اړه لیکلي چې اسلم فاروقی عبدالله ورکسه هغه څوک دی چې په کابل کې د سکهانو پر ګورو دواره هم روسي حمله پلان کړی و. د مارچ په 15مه په شور بازار کې د سکهانو پر ګورو دواره په خونړۍ حمله کې د خزو او کوچنیانو په ګډون وویشتنه ووژل شول. د عملی مسولیت داش ډلې اخیستو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې یا ټیسټ مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون د اپریل په 14مه ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې دوه مرکزونه جوړ شوي او دوه نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د اوچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې داسې مرکزونو شمیر 15 ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه په 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبتې پیښې تایید شوې چې یوازې 80 کسانو بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه د وطن مړینه تایید شوې وه. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برښنا یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او جشمیر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برښنا جریان د پنځم به په مسخوتان پرې شو. برښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمه شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برښنا مزي پرون پرې شوې دي. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی. خو برښنا شرکت ویلي چې یوازې د شپې له خوا به څو ساعته ته د موقتي لاین په مرسته د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره کابل ته برق ورکوي. د برښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه دا هم راغلی چې د اپریل په 14مه د بیان خپور شوی چې د ورځې له خوا به د اصلي جریان د برحاله کولو لپاره کار کوي. برښنا شرکت ویلي هڅه کوي چې دا ستونزه به ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه تاسو موږ غاک له ازادي رادیو څخه اورئ. چین پرون د اپریل په 14مه په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. خو د نړۍ په نور برخو کې لا هم دا خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینو هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خوره ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په 14مه د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي او د خپلو مړو مړو عزیزانو د درنوي لپاره حاضرو تسي. په دې ورځ باید له دوه سره سم خلک د خپل عزیزانو قبرونه پاکړي. خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی دی چې لک تر لګا د اپریل میاشتې تر پای دی دا مراسم نه تر سره کوي. کورونا وایرس د کووید 19 په نوم وژونکو تنفسي ناروغي پیدا کوي. دا وایرس د چین له ووهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په ووهان کې خلکو ته ویل شوی و چې د دودیزو مراسمو د پرځای کولو لپاره د هدیرو له کارکونکو مرسته وغواړي او خپل د هدیرو ته لتک ډډ وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټولې 8215 مثبت پیښې ثبت شوې وي او 3313 تنه کسان مړه شوي. خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په نړۍ کې په کورونا وایرس تاخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون وخت او نږدې 1.5 میلیون وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په څرو ماده فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري د کورونا وایروس یو مثبت پیښه هم نه ده اعلان شوې. لدې کبله د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دوی وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د کتلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم مسابقه وي. په پرونی سیالۍ کې استقلال دوشنبه د یو په وړاندې په دوو ګولونو خوجند ته مات ورکړه. د کورونا وایروس د وبا په اوج کې یوازې ځینې هیوادونه لکه بلاروس، براوندای او نیکراګوا کې فوټبال لا هم اجازه لري. او په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالی شورا په نوم د خپلواکۍ ادارې مشر مایکل هور ویتس پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هورویندز له 2012 میلادي کال راهیسې د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنس د مسلکي خپلواک او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیشنی او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکښو. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټولو استخباراتي ادارو مفتش له دندې لري کړ. ټرمپ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په لیک کې ویلي چې د استخباراتي ادارو د مفتش مایکل اټکنس پر کار باور نه لري، سکه له دې چوکۍ لري کوي. اټکنس هغه څوک چې د اوکراین له ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني مرکې په اړه افشا شوی معلومات اول وار د کانګرس لاستازو مجلس سره شریک کړ او ویل چې دا معلومات د اعتبار وړ کړي. دا ولتر دی مهاله د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پراتونکو سلر وشت ساعتونه کې د کابل او یو شمیر نور لوی خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري د سانتیګریډ په حساب وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته. هرات اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 11. کندهار اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته. مزار شریف اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 11. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12.
تاسو ازادي رادیو ته وکیاس. افغان حکومت د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلم فاروقی د نیولو خبر ورکوي.
افغانستان د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو عبد الله ورغزی چې مشهور په اسلم فاروقی و او د داعش د شبکې یو قومندانو د ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې له نونو کسانو سره ونیو.
د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینه پالو د افغانستان ولسی جرګې ولسمشر تر دې د کابینېتا وړ کسان معرفي کړی دی. د ولسی جرګې مرستیال مرزا محمد کټواسه
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالات سره بلدی او دی په هر دګر کې لوبیدل خلک دي.
په نړیوال موضوعات کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش شي له دندې لري کړی دی. نړیوالو رسنیو ته کتنه او کرا سره وي د ژوند له رنګونو هم درته داسې یو رنګ وړاندې کوو چې هم زه پکې وم او هم رامین کاکړ
زیاتره خبرونه وړاندې کوو او کله کله په تخنیک برخه کې هم یو.
نو ملتیا مو کړئ. قدر منوریدونکو د خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقی د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې له هغه سره نونس نږدې ملګری هم نیول شوی دی. د افغانستان حکومت د اسلام فاروقی او د هغه د نورو ملګرو نیول کېدل یو بریالی ګام بلل دی. فرشته جلال سي په دې اړه چوسیا
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلم فاروقی په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان د ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ته ارتباط پړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان تواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې اسلم فاروقی د داعش یو وحشي قومندان و.
افغانستان د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو عبدالله ورغزی شي مشهور په اسلام فاروقی و او د داعش د شبکې یو وحشي قومندانو د ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې لنونو کسانو سره ونیوي.
مینپال هم پر همدومره وضاحت اکتفا وکړه او نور جزئیات یې ورنکړل. دا نه ده څرګنده چې اسلام فاروقی او د هغه ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوی دي. خو اسلام فاروقی څوک و؟ د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا د هغه اصلي نوم عبدالله ورگزی او د اورگزیو د ایجنسی دی. عبدالله ورگزی په خټه مموزی او د اورگزیو د خونزادګانو د کلی اوسیدونکی دی. هغه مخکې د پېښور د نظامی شورا مشر او په خیبر پښتونخوا کې د داعش د وسلوالو د عملیاتو مشري هم کړی دی. د ملي امنیت ریاست د خبر پاڼې په حواله عبدالله ورگزی په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د مشر ابو سعید باجوړی تر وژل کېدو وروسته د دې ډلې د وسلوالو مشري ترلاسه کړې وه. هغه په وروستیو کې د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عبدالخیلو په دره کې د داعش د خراسان د برخې فعالیتونه رهبري کول. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې عبدالله ورگزی چې په اسلام فاروقی مشهور د حقانی له شبکې او د لشکر طیبه په څیر نورو تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې درلودل. له اسلام فاروقی سره نور مهم وګړي هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل سوي چې یو وګړی قاری زاهد دی چې په معاذ مشهور او په افغانستان کې د داعش د وسلوالو نظامی مسؤول په توګه یې فعالیت کاوه. په نیول شوو وګړو کې بل سیف الله دی چې په پاکستاني ابو طلحه مشهور او په ننګرهار کې د داعش ډلې ته جلب او جذب کاوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د اسلم فاروقی او د هغه د ملګرو د اعتراف جزئیات په وروسته له خلکو سره شریک کړي. خو د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په کابل او نوې ډیلي کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې عبدالله اورگزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارا د ورستي حمله پلان جوړ کړی و. هندوستان ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په لاغه تحقیق کوي چې په کابل کې پر ګوردوارا د حمله دستور یې لکومه ځای یا هیواده اخیستی و. د مارچ 15مه د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردوارا په خونړی حمله کې د شزو او کوچنیانو په ګډون وویشتنه ووجل شو. د حمله مسؤلیت داعش اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بله قدر منوریدونکو، تاسو کولی شئ دغه معلومات د ازادي رادیو له سپو هم اوري، دا شند ازادي رادیو له فیسبوک باندې او د ازادي رادیو له ویب باندې ازادي رادیو ټکي کام او ازادي رادیو ټکي او ار جی هم تر لاسه کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون محمد انیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست نوماند په توګه باندې وټاکه. ولسمشر غنی تر دې مخکې د کابینې لپاره درې کسان نور هم معرفي کړي ول چې طاهر زهیر د اطلاعات فرهنګ وزارت نوماند په توګه، عبدالله هادی ارغندیوال د مالی وزارت ته غشان، د افغانستان اوسمهال د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج هم د ملي امنیت ریاست د نومان په توګه معرفي کړل وړه. دغه شان ښاغلی غنی یو شمیر مقرره نور هم کړی. محمد شاکر کارګری د خپل دفتر د رئیس په توګه، داوود سلطان زوی د کابل خاروال په توګه، ویب چالنګي د سیمایي زورګانون د خپلواکې ادارې د مالی او اداري مرستیال په توګه ټاکلی ول. خدای چې د ولسمشر غنی نوی کابینه چې تر اوسه درې نوماندان اعلان شوی څومره مسلکي او پراخ بنسټ ده. د ازادي راډیو خبریالي فیروزی عزیزی په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی سره مرکه کړې. ښاغلی کټوازی وایي چې ولسمشر په دې اړه دوی ته ډاډ ورکړی دی.
تیر ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او په دې اقلم خبرې ورسره وکړې چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. جناب ما ولسمشر په ډیرو واضح الفاظو وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرو نه جوړوم او وزمینه کابینه به یې او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
که تاسو هیڅ څه فکر کوئ، دا کسان چې اوس تر اوسه پورې مقرر شوي دي، وزارتونو ته نومان شوي دي، دا خو هم په همدې حکومت کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول چې توقع کېدله وکړای شي چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپلو کارونو کې؟ کنه
په دې باندې اطمینان لرم دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب، ارغندوار صاحب، راتلونکي وزارتو ته هم په امید کې سیاسي چیرې جراتما جمهور رئیس په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جراتما رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بلې، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې شوي دي، داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پوځ کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلي دي. فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل شوي دي، دا به په راتلونکي کې موثره تمام شي؟
بالکل، انشاءالله. دا اوس کوم ټیک ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګي وي چې هغه ته ټاکلای نه دي. ګانو محل اداري د مهین په توګه، اداري او مالی مهین په توګه ټاکل شوی نه. نو په دې کې انشاءالله ډیر دقت وکړ دا چې نور هم جمهور رئیس دقت وکړي او هیڅ یې ماري تي.
د تاسو نظر کړی دی وروسته کابینه تکمیلیږي، نور کسان معرفي کیږي، څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي؟ هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې اوسي، ځکه تر اوسه پورې کوم کسان معرفي شوي دوی په هم په کابینه کې و په حکومت کې کار کړی دا کاري خلکو ته معلوم ده. تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نور خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي، اما وزارتونه سیاسي پوسټونه دي، موږ وزارتو کې نور پوسټونه لرو. په یو پوسټو کې انشاءالله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوسټونه دي، نور پوسټونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړې ده چې د ټولو پوسټو ته به ځوانان راولي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم یو بهرنی موضوع، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش مایکل اټکنسن له دندې لری کوي. مایکل اټکنسن په کانګرس کې د ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ترامپ د اپریل د درېمې په مازیګر د امریکا د سنات د استخباراتو کمیټې ته د خپلې دې پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د ډونالد ټرمپ له لوري د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو سرمفتش ټاکل شوی و. په دې اړه هم جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
مایکل اټکنسن د ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېمې په مازدیګر د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د هغه د لری کولو د پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو د سرمفتش په توګه دنده ترسره کوله او ټرمپ پر دې چوکۍ ګمارلی و. هغه لومړی وګړی و چې د امریکا کانګرس ته د اوکراین له ولسمشر سره د ډونالد ټرمپ د خبرو په اړه پټ معلومات ورکړل. اټکنسن ته دا معلومات داسې سرچینې چې هویت یې پټ ساتل شوی رسیدلی و. داسې سرچینو ته چې په امریکا کې ډیر حساس معلومات د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط شریکوي وسل بلوور ویل کیږي. د وسل بلوور شکایت کړی و چې د امریکا ولسمشر پر اوکراین فشار راوستی و چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی هانټر بایدن د کار په اړه څېړنې وکړي. مایکل اټکنسن کانګرس ته ویلي و چې دی فکر کوي چې دا پټ معلومات معتبر دي او باید په بیړني ډول وکتل شي. هغه معلومات وروسته خپاره او د امریکا له ولس سره هم شریک شو. هلته ویل شوی و چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2019 میلادي کال د جولای په میاشت کې د اوکراین نوی ټاکل شوی جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ته ټلیفون کړی و او ورته ویلي و چې د هانټر بایدن په اړه چې په اوکراین کې کار کاوه معلومات راټول کړي. د مسلې د امریکا په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا په اړه بحث پیل کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا سنا د جمهور غشتونکو په لاس کې د لدی کابل سنا د فبروري په میاشت کې ټرمپ له استیزا خلاص کړ. ډونالد ټرمپ په هغه لیک کې چې د جمعې پورې د سنا د استخباراتو کمیټې ته استول لیکلی چې د دې لپاره ډیره مهمه ده چې پر هغو کسانو چې د استخباراتو په کړیو کې د تحقیق او څارنې مسؤلیت لري د اعتماد وړ وي. ټرمپ لیکي ویلي چې دای د مایکل اټکنسن په برخه کې د باور احساس نه لري. لیک د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې د مشر ادم شيف او د سنا د ډیموکرات غړي ډیوډ نونیس لپاره استول شوې ده. ادم شيف د کالیفورنیا له دیموکراتانو دی. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ دا کار د امریکا د استخباراتي کړیو د خپلواکۍ د کمزوري کولو یو څرګند نقشه او لداسې چا د غچ اخیستلو هڅه ده چې د ادم شيف په وینا د جمهور رئیس د ناسم چلند پر رسوا کولو کې لاس درلود. ډونالد ټرمپ د سنا استخباراتو ته په لیک کې ویلي چې اټکنسن پر ځای به داسې بل وګړی وټاکي چې د دې لپاره د باور وړ وي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس په هم باورو دوستانو چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلې دي، د رسنیو ته سالم محمد صالح کتنه کړې ده.
ټایم مجلې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د ښکته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او احتمالي عواقبو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان په لویدیځ کې هرات په بد وضعیت کې دی چې یو اونۍ په کې په کورونا وایرس د یو شپېته کسانو د ښکته کېدو راپور ورکړل سو او ټول له ایرانه ورغلي کسان وو. د ټایم مجلې په حواله خدا اونۍ دا شمیر دوه برابره سو او یو په درېمه برخه ناروغان هغه کسان دي چې په وروستیو کې له افغانستانه بهر سفر نه دی کړی او دا جوتوي چې کورونا وایرس په هرات کې په خپرېدو دی. د افغانستان روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس شاوخوا 300 کسان اخته دي چې له دې جملې 204 پیښې په هرات او 35 په کابل کې ثبت شوی دي. عبدالقیوم رحیمی چې لا هم د هرات والی وو دغه ولایت د چین له ووهان ښار سره تشبیه کړی دی. د جمعې په ورځ سید عبدالوحید قتالی د شغلی رحیمی پر ځای د هرات د والی په توګه وټاکل سو. د ټایم مجلې په لیکنې راغلی لیران څخه چې د نړۍ په سطح د کورونا وایرس یو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي، هرات ولایت د ورځې شاوخوا 2000 کسان اوړي. د وولدو میټرز ویب سایټ په حواله ایران د نړۍ په سطح په کورونا وایرس د ښکته کسانو د شمیر لمخې په اووم کتار کې راغلی دی. ټایم مجلې د افغانستان د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز خبري هم راخیسي چې ویلي دي شاید د افغانستان په سولو کې اتیا وګړي په کورونا وایرس سخته او یو لکه ولزر کسانې په نتیجه کې مرسي. د ټایم مجلې په حواله د افغانستان ځینو پخوانیو چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي افغانستان د دې لپاره تر اوسه یوازې د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت بودیجه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د روغتیا وزارت د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. له هندوستانه خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل پرونی غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د داعش د خراسان څنګه مشر فاروقي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله تراهی کړې و ونیول سو. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونو پرون ویل چې په ځنګړو عملیاتو کې
د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه امیر مولوي عبد الله اورغزای چې په اسلام فاروقي مشهور دی په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ میاشتې د 15مې د حملې د تراحي په تور ونیول سو. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویلي مولوي عبد الله اورغزای له 900 کسانو سره نیول سوی دی. د هندوستان ټایمز په لیکنه ویل کیږي مولوي فاروقي چې د پاکستان تبعه دی مخکې د لشکر طیبه غړی وو او بیا د تحریک طالبان پاکستان تروریستي ډلې غړی سو. د خبرونې په حواله دی د مولوي ضیاء الحق پر ځای چې په ابو عمر خراساني مشهور وو د 2019 د کال په اپریل میاشت کې د داعش د خراسان څنګه د رهبر په توګه وټاکل سو. ورسپنې په کابل او نیو ډیلی کې د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې مولوی فاروقی د حقانی شبکې او لشکر طیبه په لارښوونه د څلورو کسانو په ذریعه د کابل په شور بازار کې پر ګوردواره حمله وکړه. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 28 بېګناه سیکان ووژل. د اسلامي دولت ډلې داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. د ورسپنې په لیکنه دا حمله د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه د متحدانو هندوستان نورو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده.
قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ حق له ازادي رادیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مخکې هم ویل تاسو کولی شئ د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک باندې، د غشان د ازادي رادیو په ویب باندې، ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم تر لاسه کړئ. قدرمنو اوریدونکو اوس یو ځل بیا د لنډو خبرونو واخره رسیدلې پام راړوم لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورغزی په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 ویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورغزی چې په اسلام فاروقي مشهور له خپل 900 ملګرو سره نیول شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا پرون د اپریل په 4 ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برېښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برق یو سرکټ په موقټ ډول وصل کړي دي. کابل او شمیر نور ولایتونو ته د پاکستان د وارداتي برېښنا جریان د پنځشنبه په ماسخوتن پریشو. او چین پرون د اپریل په 4 په غهیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم تر سره کړل. قدرمنو اوریدونکو اوس هم د ژوند لرنګونو درته ورنګ خبرو.
دا ژوند رنگونه.
نوم مې عبدالخالق دی او تخلص مې وصال دی. غزنی کې یو محلي رسنۍ کې کار کوم.
په محلي رسنۍ کې ته څه کار کوې؟ خبرونه وایې، پروګرامونه وړاندې کوې، د تخنیک په برخه کې څه کار کوې؟
زیاتره خبرونه وړاندې کوو او کله کله په تخنیک برخه کې هم یو.
خدواره دی په یو وخت زده کړی دی؟
هو دواړه په یو وخت زده کړی دی.
خبرونه چې وایې کوم خبرونه زیات وایې؟ موږ تاسو په افغانستان کې چې کله رسنۍ اورو زیات اکثره د غم خبرونه، تاسو څه ډول خبرونه وایې؟
هغه کوم خبرونه چې په هغه وخت کې ډېر مهم خبرونه، مثلا چې اوس د کرونا خبرونه ډېر شوې دي، نو په هغه د وخت سره مهم خبرونه وایو.
ځینې خلک په غزنی کې په کرونا باندې تنس کوي. تاسو په ازادي راډیو کې راپور اوریدلی، تاسو کله تنس پکوي کې نه پکوي؟
نه، موږ خو تنس نه دی کړی، ځکه کرونا باید جدي ونیسو، کرونا باید تنسی نشي.
ژوند دې څنګه ده؟ څوره د خپل کار خوشاله؟
ژوند مې شکر الحمدلله به ښه ده، ولا کار هم به ښه خوښیم.
تر څنګه تعلیم ورسره کوي یا د تعلیم کړی ده یا د ختم کړی څه ډول؟
هو تعلیم مې کړی ده او هم نور هم په تعلیم لګیم چې نور هم مخته یوسم.
زموږ اکثره ځوانان په غزنی کې د سی ډیر مایوسه ګرځي، د سی ډیر خوابودي. تاسو ماشره د سی خندروي سیاره د سی خوشاله وجه چي ده؟
نو ار سړی باید خپل باید ځان خوشاله وساتي. نو دا نه کې سبل څوک یو بل شي سړی خوشاله کین، نو همیشه باید ځان سړی خپل خوشاله وساتي. او ځوانانو ته هم دا پیغام ده چې باید خپل ځان ته خپل خوشالي پیدا کړي.
ټولنه کې کوم ځوانان چې هغه یا بیکار ګرځي یا ډیر خوابودي یا هیڅ کار نه لري یا اسی په کوڅو کې ګرځي، هغه ته پیغام څه ده؟
هغه ته دا
پیغام دا چې اول باید کوشش وکړي چې تعلیم وکړي، د تعلیم په ډګر کې ځان ته کار پیدا کړي، او بیا هم کوم ځوانان چې تعلیم نه ده کړی هغه هم داسې یو کار پسې وګرځي، نور کار نه، د کور کار ته باید لاس ټیټ کړي او خپل کور کې کارونه ترسره کړي، یعنی ځان باید بیکاره پرې نه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، له دې سره د خبرونې پای ته را نږدې کیږو. نسیم شفق سټوډیو ته راغله ده، راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله تاسو ته، زما همکار نسیم شفق.